پروژه هم خپل هم دا ده. او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هېڅ سي، نو دا حالت بېرته انسان چېشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پوهنتون د مکتب د لحاظه، د ډېرو لحاظونه چې دي په د فروژان کې دي، مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون د مکتب. او یو قصه چې زه د دوې شپې مخکې ورسره مواجه شولم، کله چې موږ لاړو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح لپاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د دفرژن طرف ته بوزي، یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته اخیستل کېږي. نو دغسې حالات دی چې انسان مجبوروي دو ته، چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي. او دا خپله یو دلیل دی د دوشانو.
مینه حسن زی چې د تپانځي ماسله وایي، په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کېږي، اکثره خلک یې ډېر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکي ناروغۍ څخه هم زیان ډېر دی.
د ډبلیو ایچ او د صحت د تعریف له مخې، صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکي لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکي او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېمې نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی، او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته. په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض پس رفتا ملک که لکه افغانستان که دیر مهم نگنل کیگی او توجه ورته نکیگی، خب یا هم دیر مهم باید ورزه وشی او ورته توجه وشی، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي، کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو دی محتاط شي، او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیر مغلق رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپانځي او بل مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم خپور شي، وای په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د امګړې د ډیپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو پوښتنه ده. وای د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابت کړ چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرزي باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې لپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند، هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزې مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي، دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، او ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سی دي زموش دغه خفګان سه بیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شاخه خپرو، او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموش په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دی، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته دروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي، له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړې وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې، په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. له هغه مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن دي. خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس و نه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تابند داسې د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چرت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړی.
بله
لنیک
بیا او روسته چې حالت ګډوډ سول او مهاجرت ته مخ کړ لغه وخت نه راتوایا، آیا حال ته د سې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکی، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر شیبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما دی قبر بسر کهی.
بله.
او دا دیره سخته. سخته ده.
بله. زه پویگم چه کله نا کله زینه پختنه اغا دردونه تازه کهوی چه هغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشیبه بیا تازه که گی. څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی هم د اوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله منده یم چې زه وکولی شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم. د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله منده د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د په اصطلاح د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری وادي او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لامرونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې به ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټولې نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه یې بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي، او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي، او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپېریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي، او د دې نه متاسفانه چې بیا داسې ستونزې جوړېږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته پر یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی، د حافظه او ذاکره، دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ یې متاسفانه د منځه ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خپګان لاملونه موږ وپیژنو، او څنګه وکولو شي موږ تاسو خپل ځان هم د ژور خپګان نه وساتو، او نور هم خپل چاپېریال ته نجات ورکړو، که کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي او که دفتري چاپېریال وي، او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی جوار خپګان لري، او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو تاسو موږ تاسو متوجي شو او د هغوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړه. که دا اوس راته وایي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو؟
د جوار خپګان انسانان همیشه منفیگرا خوی لری، او دوی طولنیز خوی نلری، دوی کوشش کوي چې تنها اوسیږي، او دوی همیشه د پاره تور عینکې چولی وي، او حتی مثبتگرا انسان سره هم دوی منفیگرا تعامل کوي، او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي، او داسې نقطو او خبرو پسې ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپېریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خپګان کې به یوه مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت کې ډېر عمیق خپګان کوي، په جوار خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډېر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشحالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنایي قوت ورته وایي دی، هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشحالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډېر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نشي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي. اکثره د خلک اشتیا نه لري، او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضې دواګانې وخوري، البته هغه دواګانې خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوبی نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه، شکایت کوي زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل ورته شي، ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خپګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي، او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي، خو که دا وضعي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضې دواګان دوی خپل سر باندې بیا اخلي، نو په خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي. او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نور کوي کیدای شي یو خفیف شی ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نور کوي نو زما نظر دغه دی چې تواته مراجعه ونی شي او د دوا مراجعه چې تقریبا چې اخري هغه دی یعنی هغه حل دی او د ډاکټر سبان هم زما د هیله درخواستم د هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک غلری عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه ولاته
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس دې په ژور خپګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولای شي
د خپل لومړی معالج دی د خپل ځان د جوور خپګان مریض چې بده مرز باندې وخته دی هغه کزما ورور دی او کزما خور ده دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 40% د سلون البته دا مثبت دي نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرځي عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرځي طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري ځکه قران کریم هم په درو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس رب ملک اله په درو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته پس نه پیدا کیږي څوک پیدا کوي دا وسوسه من الجنه و الناس کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي او بعض خبره متاسه کوي پس نه کی متاسه وسوسه پیدا کیږي درې آسمانی مرضونه خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې الله په یو قران تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق بس رب الفلق من شر ما خلق څومره شر چې الله پیدا کړی ترونه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي دا د څه دلیل دی د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناک ده نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د جوار خپګان لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم طبي خبر ده چې کله کله بعضی ظروف او بعضی شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعضی هغه لري بعضی اغیز لري خو طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنوي د مصاب ته وانه کله کله اقتصادي ستونزې وي کله سیاسي ستونزې وي او کله د مصاب ته وانه کورنۍ بعضی ستونزې وي خو انسان باید تسلیم نشي او انسان کې خپل دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم په خپل لمانځه باندې په خپل ذکر باندې په خپل قران باندې په خپل ایمان باندې او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل مالج ووسیږي او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلک ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زه همیشه په سر باندې درد وي البته اگر کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کا په خپل ځان کوو خو خپل ځان ته به دا پیغام ورکو چې زه جوړ یم زه هم او زه اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم نور هم زه باید لستر راوړنه باید ولرم او زه باید تسلیم نشم خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل کول انده واچو او په خپل ستونزو په خپل مشکلاتو په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې جوار خپګان یو جدي صحي ستونزه ده په دې ستونزه د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی په دې هیله چې د ژوند لپاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 4 1 تر بیا خو وخت ولري الله مو مال او ملګری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هر کله کوم نن په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي یو کیمیا وړاندې کیږي د لرن افغانستان تعلیمي موسسې د خبرونه درسي مواد چمتو کړي او له ازادي رادیو خبريږي په پیل کې د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن په لسم ټولګي کې کیمیاوي اړیکې لولو. لومړی ښوونکی راته کیمیاوي اړیکه تعریفوي او ورپسې به دا وارو چې کیمیاوي اړیکه څو ډوله ده او هر کیمیاوي اړیکه د کوم کیمیاوي تعامل سبب ګرځي. د درس په دوام به دا وارو چې آیوني اړیکه څنګه رامنځته کیږي او کیمیاوي تعامل یې څنګه دی.
کیمیاوي اړیکه وایو، کیمیاوي اړیکه پیژنو چې کیمیاوي اړیکه څه ته وایي یا کیمیکل بونډ څه چې ته وایي. د جذب هغه کو چې دوه اټومونه سره یو ځای کوي، یعنې سره ونښلوي، د کیمیاوي اړیکو په نامه سره یادیږي. کیمیاوي اړیکې ډولونه لري چې د کیمیاوي اړیکې د هغوی د ترکیب د میخانیکیت له مخې په لاندې ډولونو باندې ویشل شوي دي. آیوني اړیکه ده، اشتراکي اړیکه ده چې اشتراکي اړیکه به ځانته ډولونه لري چې یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکې دي. یو طرفه اشتراکي اړیکه یا کوارډینټ کوویلانټ بونډ دي، قطبي اشتراکي اړیکه، غیر قطبي اشتراکي اړیکه پولر اور نان پولر کوویلنٹ بونڈ سے، ہمدارنگ فلزی اړیکه، میٹالک بونڈ، ہائیڈروجن اړیکه یعنی ہائیڈروجن بونڈ، ہمدارنگ ونڈر وال اړیکه څخه عبارت دي. اوس پر پاول سر کی آئینی اړیکه پیژنه یا هم الکترولانٹ بونڈ یا آئینک بونڈ پیژنه چې ستوایه هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د تعامل کوونکو اټومونو ترمنځ د ولانسي الکترونونو د ورکولو او اخیستلو په اساس جوړیږي. د آیوني اړیکې په نوم سره یادی، یعنی هغه ولانسي الکترونونو چې یو بل ته راپره ورک ورکوي، د هغه په اساس یو آیوني اړیکه جوړیږي. لکه آیونیک بونډ چې د لیتیم او فلورین ترمنځ وینو، چې الکترونونو د راکړې ورکې په اساس یو د بل ترمنځ یې جوړوي. همدارنګه آیون پیژنه چې مثبت او منفي چارج لرونکي ذرې ته آیون وایي، چې مثبت چارج لرونکي ذرې د آیون د کتون یا کتون په نامه سره یادیږي، او منفي چارج لرونکي ذرې د آیون د انیون یا هم په نامه سره یادیږي. او ځینې کتیونز پیژنو لکه هایدروجن دی، سوډیم، مګنیشیم، کلسیم او سلور څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې نورې لکه آیرون ټو فیروس دی، آیرون تھری فیریک دی، کاپر ون کاپریوس، کاپر ټو کاپریک او امونیم څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې آیونونه عبارت دي لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ، آیوډایډ، چې دا ټول هایدروجنونه دي چې منفي چارج لرونکي ذرې دي. همدارنګه ځینې نورې عبارت دي لکه هایدروکساید، نایټرایډ، نایټریټ، فاسفیټ، ډی سیلیکیټ، ډی سلفټ، ډی مولا، مولیبډیټ، ډی او بوریت څخه. لکه څنګه چې مو ویل چې د آیون مثبت چارج لرونکي ذره د کتوت په نامه سره، او همدارنګه منفي چارج لرونکي ذره د آیون په نامه سره یادیږي. په مالګې کې وینو چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، مالګه جوړوي، چې په دې کې موږ وینو چې کتوت او آیون سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. همدارنګه په دې د لیتیم او اکسیجن په مثال کې وینو چې سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه په دې شکل کې څنګه لکه لیدل کېږي جوړه کړې ده. همدارنګه د المونیم او کلورین ترمنځ اړیکه وینو چې د دې د تعامل څخه خپل په منځ کې الکترونونه سره شریکوي چې یو آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. د کیمیاوي اړیکو په امتداد چې آیونی اړیکه مو مطالعه کړې، اوس اشتراکي اړیکه یا کوویلانسي اړیکه یا کوویلانټ بونډ وایو. اشتراکي اړیکه هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د اتومونو ترمنځ د ولانسي الکترون د اشتراک څخه منځ ته راځي. د اشتراکي اړیکې په نامه سره یادیږي، لکه چې په دې هایدروجن او د کلورین په مثالونو کې لیدل کېږي چې د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. کله چې دوه اټومونه یو جوړ الکترونونه سره شریکوي، اشتراکي اړیکه د دې ترمنځ جوړیږي، لکه چې په دې شکلو کې د هایدروجن او همدارنګه د لیتیم ترمنځ وینو چې الکترونونه یو د بل سره شریکوي، اشتراکي اړیکه جوړوي. همدارنګه د کلورین مثال دی. په دې ځای کې هم ځینې اشتراکي اړیکې مثالونه وینو، لکه د هایدروکلوراید دی، اوبه دي، همدارنګه هایدروکسیل دي، سوډیم کلوراید دي، چې دا نور مرکبات دي چې یو د بل په منځ کې اشتراکي اړیکې جوړوي. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایي چې په دوه ډوله دي، د اړیکو د شمېر په اساس او د اړیکو د قطبیت په اساس. د اړیکو د شمېر په اساس یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې دي، او د اړیکو د قطبیت په اساس قطبي اړیکه او غیر قطبي اړیکه ده. اوس یو ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې کوویلانټ سنگل بونډ څه شي ته وایي. وایي هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د یو یو الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، لکه د هایدروجن د کلورین په مثال کې لیدل کېږي چې د یو الکترون په شریکولو سره د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. دوه ګونې اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ ډبل بونډ چې دی، دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د دوه الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، لکه د اکسیجن او کاربن ډای اکسایډ په مالیکولونو کې وینو چې د دې ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره دوه ګونې اشتراکي اړیکه منځته راغله ده. درې ګونې اشتراکي اړیکه یا کوولن ټریپل بونډ دي، دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ درې درې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د نایتروجن او د اکسیجن په مالیکولونو کې وینئ چې درې الکترونونو د خپل په منځ کې سره شریک دي او درې ګونې اشتراکي اړیکه په وجود راوړې ده. اوس قطبی اشتراکي اړیکه پولر کوولنت بوند وایي چې وایي هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د یو اتوم هستې ته نږدې او د بل اتوم د هستې څخه فاصله ولري. دلته د هایډروکلوریک اسید مثال راوړم، لکه په دې شکل کې چې لیدل کېږي وایي اتومي ورځې کشش او د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې قطبیت د هایدروجن اتوم مثبت قسمي چارج مثبت 0.1 او د کلورین اتوم قسمي مثبت منفي چارج منفي 0.1 څخه دی. غیر قطبی اشتراکی اړیکه یا نن پولر کوولنت بوند وایي چې دا هغه اشتراکی اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د دوه اتومونو د هستو ترمنځ په مساوي فاصله کې پراته وي. د غیر قطبی اشتراکی اړیکې په نامه سره یادېږي، لکه د کلورین په مثال کې چې لیدل کېږي. اوس یو طرفه اشتراکي اړیکه یا هم ډونر اکسپټر بوند وایي چې دا څو ډول اړیکه ده. وایي کچېری په یو اشتراکي اړیکه کې یو جوړه الکترونونه یوازې یو اتوم له خوا برابر شو او د مقابل اتوم الکترونونه پکې ونډه وانخلي، دا ډول اشتراکي اړیکه ته یو اخیز اشتراکي اړیکه وایي ویل کېږي چې دا رابطه د پنغشي په واسطه سره شوګل کېږي، لکه په دې مثال کې چې لیدل کېږي چې دا د اوبو مثال وینو په دې کې ډونر اکسپټر بوند اف اشتراکي اړیکه جوړه کړې ده. فلزي اړیکه یو میتالیک بوند وایي چې دا هم یو کیمیاوي اړیکه ده چې د فلزاتو په شبکه کې د آزاد الکترونونو د ورځې د حرکت په نتیجه کې حاصلې جوړیږي او د بل سره د ضرورت استحکام سبب ګرځي، چې د دې کې ذرې یو د بل سره استحکام یعنی محکم کیږي او همدارنګه چې الکترونونه ورځې په حرکت په نتیجه کې دا اړیکه حاصلېږي. دا یې هم ځینې مجوینو چې بازار ډول سره په خپل اخري قشر کې الکترونونه چې شي کوي حرکت کوي، دا هم یو فلزي اړیکه جوړ کړي ده. هایدروجنی اړیکه وایي چې هایدروجنی اړیکه د هایدروجن د اتوم د الکتروستاتیکي جذب په نتیجه کې د کووی د الکترونیګیټیو اتومونو ترمنځ جوړیږي، چې دا اړیکه عبارت د هایدروجنی اړیکه څخه ده. د وانډروال اړیکې دي چې د مالیکولونو ترمنځ د موثره کوچ الکترونونو انتقال څخه پرته منځته راځي. د وانډروال کوو د مالیکولونو ترمنځ په لاندې میخانیکي ډول عمل کوي. د ډایپول ډایپول کوو دي، د نکشنی ډایپول کوو ده او د ډیسپرنشي کوو دي. روز ډایپول ډایپول کوو پیژن چې څنګه وایي هغه مالیکولونه چې ذات القطبی وي، دا مالیکولونه د خپل منځي متقابل تاثیر له کبله یو د بل په نسبت ځانونه داسې جوړوي چې مخالف قطبونه سره نږدې او هم علاقه قطبونه یو د بل څخه لیرې. د مخالفو قطبونو ترمنځ د جذب الکتروستاتیکي قوې پاسه دا مالیکولونه سره نږدې کیږي، چې دا ډول کوو د ډایپول ډایپول کوو څخه عبارت دی. انډکشنری ډایپول کوو چې دا ډول کوو د قطبی او غیر قطبی مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. دلته قطبی مالیکولونه په غیر مالیکول قطبی مالیکولونه تاثیرات او موقتنی قطبی کوي، نو بیا دا په زور شوي قطبی مالیکولونه د قطبی مالیکولونو سره الکتروستاتیک جذب کوو په واسطه جذبی او لیکتلی چې دا کوه د مالیکولونو ترمنځ فاصله سره معکوس ارتباط لري. ډیسپرنشن کوو وایي چې دا ډول کوو د هر قسم مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. د لندن د کوانټم میخانیک پر اساس تشریح کړی چې د هستې چاپیر د الکترون د ګرځېدو له کبله هم په مالیکولونو کې د اتوم د هستو د اهتزازي حرکت له امله له حسیبي ډایپولونو منځته راځي، چې دا سره ډایپولونو ترمنځ د متقابل جذب د ډیسپرنشي قوې په نامه سره یادیږي، لکه دې په دې شکلونو کې لیدل کېږي چې د دې ترمنځ د دوه اتومونو د دوه مالیکولونو ترمنځ د دوه شیبوي قطبونو ترمنځ راتلو څرنګوالی راته څرګندوي.
د فلزي اړیکې په برخه کې مول وستل چې په دغه ډول تعامل کې ذرې سره یو ځای کیږي او د ذرو د استحکام لامل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو د کیمیا درسي ساعت ته ښه راغلاست. په ولسم ټولګي کې نن مالګه لولو. دا به وارو چې په کیمیا کې مالګه د کوم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي. خونکي مخته وایي چې په کیمیا کې څو ډول مالګه موجوده ده او د یادو مالګو خصوصیات به په نننی درس کې ولولو.
مالګې پیژنو وایي کله چې د تیزابو هایدروجن د فعال فلز یا د الکلي انیون د تیزاب د انیون په واسطه تعویض شي مالګې جوړیږي. د مالګې ډولونه دي، مالګې د جوړښت له مخې عادي یا خنثی مالګې، تیزابي مالګې، الکلي مالګې، مخلوطي مالګې او مضعیفې مالګې دي. همدارنګه مالګې د هایدروجلیز له مخې عادي یا خنثی مالګې، تیزابي مالګې او الکلي مالګې څخه عبارت دي. د مالګې فورمول لیکل او نوم ایښودنه، یعنی نومول یا نیمینګ یې په څه ډول دي. د مالګو د کیمیاوي فورمول په لیکلو کې کتیون کیڼې خواته او انیون فورمول ښي خواته لیکل کیږي. د دوه عنصره مالګو نوم ایښودنه په لیمي طریقه سره د دې ډول مالګو په نوم ایښودنه کې اول د کتیون نوم، بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورساري ورزیاتوي، لکه سوډیم کلورایډ کې، همدارنګه لیډ سلفایډ کې، مثالونه کې وینو. همدارنګه د دوه عنصره مالګو نوم ایښودنه په معمولي طریقه سره که کتیون د متحوله اکسیدیشن نمبرونه ولري، دوه ډول مرکبونه جوړوي چې د لوور اکسیدیشن نمبر لپاره آی سي کلمه او د ښکت اکسیدیشن نمبر د او اس کلمه د کتیون د نوم څخه وروسته لیکل کیږي. لکه د کوپریوس کلورایډ چې دا چې شي د اکسیدیشن نمبر چې شي دی ښکت د اکسیدیشن نمبر ښکت دی، نو د او اس ورسره ورسره اضافه شوی دی چې کوپریوس کلورایډ جوړ کړي. اکسیدیشن نمبر کې چې رپورټ وي، بیا هم د آی سي کلمه ورسره اضافه کیږي، لکه په د کوپریک کلورایډ کې. همدارنګه فیروس کلورایډ، همدارنګه فیری کلورایډ څخه مثالونه په لیدل کیږي. د ونسره مالګو نوم ایښودنه په علمي طریقه سره او چې په دې ډول نوم ایښودل کول د کتیون نوم، بیا د هغه د اکسیدیشن نمبر په رومي عدد د کوس په منځ کې لیکل کیږي، او بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورستاري ورزیاتوي، لکه وینو چې د اوسپنی یعنی د فیریم 2 کلورایډ، همدارنګه فیریم 3 کلورایډ په مثالونه کې. هغه مالګې چې څو عنصره پکې ځای لري د تیزاب د بقې په اساس نوم ایښودنه کیږي، هغه اول هغه تیزابونه چې ورستاري د آی سي وي، د مالګې د نوم په آخر کې ایتی ای ورستاري لیکل کیږي، لکه چې شي نایټریټ اسید دی، همدارنګه کلوریک اسید دی، پوټاشیم نایټرایټ دی، همدارنګه سوډیم کلوریک دی. او هغه تیزاب چې ورستاري او اس وي، د مالګې د نوم په آخر کې آی ټی ورستاري راځي، لکه د سلفورس اسید دی، نایټرس اسید دی، همدارنګه سوډیم سلفایډ دی او امونیم نایټریټ په مثالونو کې وینو. بیا هغه تیزابونه چې مختار د هایپو وي، د مالګې په نوم کې لومړی د فلز نوم، وروسته له هغه د هایپو مختار او په اخر کې د آی ټی ورستاري لیکل کیږي، لکه د هایپو کلورس اسید، همدارنګه سوډیم هایپو کلورایډ. بل هغه تیزابونه چې مختار د پیر وي، د هغه د مالګې د نوم په سر کې د فلز نوم، وروسته د پیر کلمه او په اخر کې د آی ټی لیکل کیږي، لکه پیر کلوریک اسید، همدارنګه سوډیم پیر کلورایډ، پیر مګنیک اسید دی، منګنیک اسید دی، همدارنګه پوتاشیم پر منګنایټ دی. د مالګې استعمال یا لاسته راوړنه په څه ډول ده؟ د مالګې استعمال په لاندې طریقو سره لاسته راځي. اول د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل څخه مالګه په لاس راځي، یعنی سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، سوډیم کلورایډ جوړوي. د څو زیات تیزاب د هایدروجن تعویضول د فلز د ایون سره مالګه حاصلوي، چې لکه سوډیم چې د هایدروکلوریک اسید سره تعامل وکړي، سوډیم کلورایډ او هایدروجن آزادوي. د فلز اکسایډونو تعامل د تیزاب سره دی، همدارنګه په دې مالګې مدلې کې لیدل کیږي. همدارنګه د غیر فلز اکسایډونو تعامل د کلوي سره دی، چې وینو څه ډول لاس سره د تیزاب تعامل د خنثی مالګې سره د مالګو د دوه ګونی تعویض څخه، همدارنګه د تیزاب تعامل د کاربونیت سره په دې ډول مالګې استعمال لاس ته راځي. اوس مالګې استعمال ځایونه وایي چې مالګې څخه موږ په کوم ځایونو کې راخلو. د ډېر دواګانو د مالګې په شکل استعمالي، د خورو مالګې د انسان په وینه کې د 0.5 څخه تر 0.4 پورې شته. د مالګو د مذابو او الکترولیت څخه خالص فلزات استعمالیږي. د کلسیم او فاسفورس مالګې د هایډروکو په جوړښت کې شامل دي. همدارنګه د سوډیم کلورایډ مالګه په خوراکي توکو کې ښه کارول کیږي، او همدارنګه د خوراکي توکو ساتنه کې د موادو په تاکید کې هم د مالګې څخه کار اخیستل کیږي. همدارنګه مګنیشیم سلفایډ هغه د مستو ورګډی چې د قبضیت یعنی کانستریپټیشن د مخنیوي لپاره ورڅخه استفاده کیږي.
دی ولسم ټولګي په کیمیا کې نن په دې پوښو چې په کیمیا کې مالګه د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د 12 ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو امونیا ولوسته. نن به خون کې موږ ته اروماتیک مرکبونه تشریح کړي. په دې برخه کې لولو چې دغه راز مرکبونه د عفونت او سرطاني ناروغیو سبب کیږي. دا چې اروماتیک مرکبونه څه ډول بوی، مزه او ظاهري بڼه لري، په دې اړه خون کې بشپړه تشریح بیانوي.
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتیني کلمې اروما، شبوی یا عطري بوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه ظاهري دي. د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډېر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنګ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا عطري بوی څخه اخیستل سوی دي او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنګ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دغه څخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري. په 80 ډیګري سانتیګریډ کې په ایشېدو راځي. په عضوي محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په ښه توګه حل کیږي. همدارنګ بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی او د شحمیاتو، ربړ، آیډین او سلفورو د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژیړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوزي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو. هغه څه ډول لمبه ده؟ ژیړ لمبه کوي او دود کوي. 2 6 6 5 15 O2 یا 15 O2 12 کاربن ډای اکساید 6 H2O+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزینو ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات چې په هغه کې د بنزویک اسید دی چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دی CHO لري او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دی. بنزین چې شدي په 80 ډیګري سانتیګریډ کې شول کیږي، فرمولای C6H5 ده. بیا نفتالین دی، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فرمولې د بنزین د دوو کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یو ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرمولا او ساختماني فرمولې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمولې چې دي C+H8 او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربونونه یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزین سره یوځای شوی دی. بنزینونه C+ او هایدروجنونه 14 دي، 8 دانی دي. نفتالین د ډبرو سکارو لپاره په سیه تکثیر څخه د سپین رنګ کریستالونو په بڼه منځ ته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی 80 ډیګري، نشېدو ټکی 243 ډیګري او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلارواله منځوړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لیر کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډیر وي په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د اروماتیک هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې ROH دی او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی. د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې یو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی. میتان د الکانو کورنۍ ګاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بی بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر تر لیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري. اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز ماده د پوستکي ملهم، د چاپ د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خوشتا اسپیژنو په دواخانو کې ستا کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاو دي هغه مال موږ استعمال وو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو دا یو روښانه مایع ماده ده، تیز ځانګړی بوی لري، د شیدو ټکی د سانتي ګرید 88 درجې دي. د هغه حبوباتو نه شایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه لاسته راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غذو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دي، دا ته زایمیز ورچی، د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاسته راځي. دا ډیر مشهور الکول دي، په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بې اضافي معلومات دي د پینول په اړه. پینول، خالص پینول، یو جامد بلوري بې رنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري، په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک مرکبونو د درس په دوام مو انتی فریز ولوستل. د دې کیمیاوي مادې خصوصیت دا دی چې په سړه هوا کې یخ نه وهي، نو د همدې خصوصیت له امله د ژمي په موسم کې د موټرو په للیتر کې اچول کیږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د روانې اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد له لوري د تشریح شویو درسونو څخه په استفادې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا د کیمیا نننی درسونه درسره تکرار کړئ. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
Let me tell you. لا يوم